شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. سلامونه. د افغان سولې په تړاو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف پر څرګندونو د افغانستان حکومت انتقاد کړی او په خپله کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. تر خبرونو وروسته د دې لیدنو کتنو او څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې بهیر او نورو مسایلو په اړه بحث کړی او ایران وایي که بندیزونه ترې لرې شي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د کابلوف د او نورو څرګندونو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د نوموړي ویناوې د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلی کابلوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کوي چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال د پاکستان د پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو بیانونو په حواله وایي د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه وه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ینس ستولتنبرګ نن ماسپښین له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث یې د اجنډا مهمه برخه وه هم ښاغلی غني ته معلومات ورکړل. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې.
اوزار ما زیاد روشن نمیدیم.
اوزار دیر روشن نره تشکاری. ده دولت مرکه چی پلاوی دوزلی دوهی تولار. یو زل دری میشتی او بل زل سباندی یو میشت حل تپاتی شو. خود طالبانو لخوا مذاکراتو تا هیچ راز لیوالتیا ونلی دل شوه.
لېوی میاشتې ډېره موده تیریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یوه عادي خبره ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که امریکا بندیزونه ترې لرې کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه پر ټویټر په یو بیان کې ویل که بندیزونه ترې لرې شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریته یې تر لاس لاندې نیولي وو. له دې مخکې واشنګټن د یو نوي اقدام په ترڅ کې چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي پرون وویل چې له تهران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی وو او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3,500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون پنجشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 1,500 څخه 4,000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناټو روزنیز ماموریت پراخ کړو، څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. اورستای خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارنې کې ډلې د راپور له مخې د سرتیری د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې وژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوي وو. د راپور له مخې د ډلې د جاسوسۍ په تور د یو سړي سر هم پرې کړی دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته د توندلارو اسلامي دلو د حملو له یوې څپې سره مخامخ دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې افغان حکومت د واقعیتونو خلاف بللي. د دې ترڅنګ په پری خبري مجله کې واوري چې ښاغلی کابلوف نن د پاکستان د پوځ له مشر سره پر افغان سولې خبرې کړي. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی.
واشنگتن غواړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له غونډې سره یوځای شي او د خبرونې پروستو کې به واوري چې د ناسا ماشين د مریخ پر خاور کښېناست. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغو څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له سپوتنیک خبري آژانس سره د زمیر کابلوف د وروستۍ مرکې ځینې ټکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړي چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او ممکنه وی ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولید همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف د محل اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروبا د فبروري 14 په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکوي د جوړېدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی، خو دوی ورته ویلي چې که افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند غبرګون ښودلی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسؤل دولت دی. دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسؤل دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بېعیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه څو موارد یاد کړي دي چې په دوی په وینا طالبانو د امریکا سره له کړي هوکړې سرغړاوی کړی ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم مسکو ته سفر وکړي.
انصاب مننه د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي زمیر کابلوف په اسلام آباد کې او نن د دغه هیواد د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دي. له اسلام آباد نه د دیلی د نوکتنو پاړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان راپور لري.
د فوج لخوا او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شو بیانیو کې دا ویل شوی دی چې دغه خبرو بنیادی موضوع هغه د افغانستان سوله وا او د زمیر کابلوف په داسې وخت کې سفر کړی دی چې سوره جوړان دی طالبان هغوی ماسکو ته تللی او د پاکستان او د روسیې د افغانستان په اړه باندې نظر په تقریبا یو دی او ډیر زیات د افغانستان مسلې دی دواړه یو بل ته نږدې کړي هم دي په دې تیرو سو کلونو کې. نو دا سفر د مشورو لپاره هم دی ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل دی او خبرې زموږ معلومات د قطر دادی چې تر اوسه پورې شروع شوی نه دی سره له دې چې ویل کېږي چې شروع به هم شي. داسې مونږ اوریدل چې کېدی شي د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیجزاد هم سیمتا چې پاکستان پکې هم شامل دی هغه ته سفر وکړي راتلونکو ورځو کې. نو داسې معلومات هم شته چې په اسلام آباد کې راتلونکو کې او په مسکو کې غونډې جوړېدونکې دي د سیمې د هیوادونو. بل خو د احمد شاه مسعود ورور هغه ولی احمد مسعود هم په اسلام آباد کې و. دا نن دریم ورځ دره سفر وزیر اعظم عمران خان سره او دغه رنګې نورې غونډې هم کړې دي د ملي اسمبلی رئیس سره هم غونډه کړې ده، د پاکستان خارجه وزیر سره هم غونډه کړې دي. پاکستان وایي چې د داسې سفرونو هدف ټولو افغان غاړو ته او سیاسي مشرانو ته هغه رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپ د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ سنت کام مشروي طالبان په ښکارا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کین مکنزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
بل لورته د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال کین مکنزی د دې څرګندونو جزئیات له کابل په دې راپور کې:
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بللي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر تیر ورځ منځني ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مک مکینزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیسي. خوست، خوست ته مخه کوو. د خوست ګڼ ښاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بېسارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې راپور لرو.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډی چلوي. ګرد وهلي څیره، زړې جامې او لسی ګډی یې د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څېر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمایي زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي پخوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرش کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرش افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي. مجبورې چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو، له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دو اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړوند دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر لپاره د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم د یو شمېر نورو مشرانو د نیولو امر کړی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په 16 د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په وخت د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راپور لري.
دا پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو مرګرو په 13 فروری په زندان کې دننه د قضیې اوریدنه وشوه. د بلې اوریدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړی شوه. په قضیه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا ایجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتارۍ ورن جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتارۍ لپاره ورن جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځاده دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم 15 کسان چې په ضمانت وو هغه کې سلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس داوه لري چې د دسمبر په 16 د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانی کړې وي او په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب بورډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 16 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سوله ییز او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو ل پیغامونو
ولایت د غورما کی ولسوالی خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالی کی وری نه ده سوی سروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شي ساز موږ حق دي تر لوړ مقام پورې ورسي. موږ سره مرسته وو مکونه وسی. موږ الله د مر پالا چی یو انګور کورونه وکړي. موږ لاړی رات وسا غامناري و چې موږ د شي نه ماسر کی وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان اله مودا دا چې زمونږ د آواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني ومنئ. والسلام په احترام.
باید تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي تر څو دا اجرات وکړي. والسلام. زده سن بود لکه ولسوالی زنگ و دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلی یم مسګر شی هم زما سره سوی دغه زما غږ دی او دا پورو چارواکو وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا زجرډو ماشمنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښېناست. خو مخکې تر دې چې دا جالب موضوع له تاسو سره شریک کړو، یو بل مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمع 1 ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري. د مریخ راپور به راواخلو، لاغه وروسته به د اسمت څاروان راپور ته مخه کړو چې دا راپور چمتو نه دی. د مریخ په اړه باندې راپور لرو. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشين د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین 1 میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین 1 لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د واشنگتن اعلان ته به اوس راشو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمع 1 ډلې په غونډه کې ګډون کوي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتک محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13مه همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کېده چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2201 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکې شوې ده چې که ایران د خپلو ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیک د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکی پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس دا سرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډې وروسته وکړې.